د سحر اته بجې سویډا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د دې خبرونې په راپورونه کوي په خطر کې د مرکچی پلاوی ډلې غړي وای چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ارمنستان د ډلیز امنیتي تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لویه څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت سوي دي. هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل سوي. ارمنستان د ډلیز امنیتي تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډله ییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دي افغانستان له دې تړونه وویستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لویه څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لویې څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلي او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین زیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال زیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قمندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم ښې لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرارود لاره بنده کړې چې له کبله یې په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرارود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. هندوی د دوو کشمیرونو د پولي پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په دزو لشته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدرز وویل چې دوو نورو پوځیانو ته یې د چهارشمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوې قضیې ثبت کړي. د دې وزارت د شمیرو پر اساس په دې موده کې 211 تنه په ایران کې د کورونا په وایرس مړه سوي. په دې حساب په هرو درویشتو ثانیو کې یو ایرانۍ په کورونا وایرس اخته سوی او په هرو وو دقیقو کې یو تن مړ سوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدا یو اربیا زیاته سوې او اوس په دې هیواد کې په دې وبا د اخته کسانو تایید سوی شمیر تر 4,00,000 اوړي. همداراز په دې هیواد کې ټول ټل تر 6,00,000 ډیر کسان په کورونا وایرس مړه سوي. د ایران د پیسې ریال ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې تر ټولو ټیټې اندازې ته ولوید. پرون هر امریکایي ډالر په 3,00,000 ریالو تبادله سو. د تیر میاشتې په نیمایي کې چې لا امریکا پر ایران بندیزونه نو اعلان کړي، هر ډالر په 2,200 ریالو تبادله کېده چې دا په تیرو دوو اونیو کې د ریال په ارزښت کې 12% ټیټوالی شي. په 2015 کال له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر مهال د یو امریکایي ډالرو ارزښت د 2,500 ریالو معادل و. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورسپانې ته کار کوه پرون د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې سخت جوبل سول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د بهرنیو چارو وزارت یې هڅه کوي چې هر څومره ژر ممکنه وي دا دوه ټپي ژورنالیستان خپل هیواد ته ورولي. په همدې حال کې د نګورنو قرباغ د سیمې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوړو ژورنالیستانو حالت د اندېښنې وړ دی. د سیمې د ډاکټرانو لخوا یې جراحي عملیات سوي او د ارمنستان پلازمینې یریوان ته به ولېږدول سي. پرون د جګړې پر 15 ورځ هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سختې نښتې روانې وې. نن جمعه ده، د تلیا میزان 12 اکتوبر. سرچینې وایي په قطر کې د مذاکرو پر مهال پاتې لانجمن مسایل تر ډیره حل شوي. په خوست کې د سولې په ملاتړ غونډه شوې
چې موږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې روانې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلاری دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بالخصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پراخ کې د امریکا لوی ستونزه د ایران له ملاتړ برخمنې ملیشه ډلې دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی خبرونه د سر موضوع اخلو. په قطر کې د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره یې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی. تفصیل له عصمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تېرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دي راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسیدو لپاره پر دواړو خواوو ژغ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کېني د مذاکرې لپاره دوی دې په خپل منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرسته ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د څرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یو غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکچی پلاوو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وګوري، ځکه چې د دواړو طرفونو مینا سند شوی چې په دې کې دا تصویب شي، او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و هغه سي حل شوی ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه ډپ کړې د فقه مسأله وه چې تر ډیره حل شوې ده. د ښاغلي عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکت چپلاو کړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځ رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
و موردل چې په قطر کې د افغانستان د مرکه چی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا نه پای ته رسیدلی دی. په قطر کې د سولې مذاکرې د سپتمبر پر 12مه پیل شوي او تر اوسه روانې دي. تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. بلخوا په خوست کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ولس په هیلو دې ځانونه پوه کړي او داسې څرګندونې دي نه کوي چې د افغانانو ترمنځ روانې خبرې اترې زیانمنوي. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی.
خوستیو ښځو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې وویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي. د لاس اس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نه را بس سي، مونږ جنگ نه غوړي. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړ شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اورخونو ته دا مونږ لکه یو نووتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوستی خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله را نشي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راولا سوله مونږ د کور آبادی سرمایه ده. مونږ ټولې خوستی میرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یو خوستواری ویل د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې دا وایي چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یو بل مدني فعال وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي دوی د تبارک په نیت په سر قرباني کړه.
د خوست ټولې میرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسیږي. نو د دې په پار مو د خپلې ټولنې لخوا یو
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اکتوبر دویمه د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د هندوستان د خپلواکۍ رهبر مهاتما ګاندي زیږ ورځ ده چې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. ګاندي سیاسي اهداف ته د رسېدو لپاره له تاوتریخوالي ډډه کړې وه. نور حال د دې وینا در په راپور کې.
د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې تودې جګړې روانې دي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی. افغانان نږدې هره ورځ د وسلوالو نښتو او بمی چاودنو له امله وژل کیږي. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نامه نومول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمند وایي
د عدم خشونت سیاست ارواخات گاندی، ارواخات پاچاخان، نیلسن مندلا و نور خلق هم دا سیاست تایید کرده او دا سیاست تطبیق کرده. عدم خشونت ما پس فکر دی هر سوک نه آغازی او سلوکی هر سوک باید پده او پویجی چی دی خلق و روحی و روانی حالت باید خشونت نجده نشی. مونگ و تاسو بینو چه اندوستان با سیاست تطبیق کرده او اوز به طول و نرائی لمرانه دیموکراسی هیواد ده.
دا اکتوبر دو همه تاوتریخوالی سره د مبارزه نړیوالی ورځی سره برابره ده. دا ورځ په 1948 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښ رهبر مهاتما ګاندی د زیږیدو د نیټې په مناسبت نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په 2008 کال د جون په 15مه د اکتوبر دو همه تاوتریخوالی سره د مبارزه نړیوالی ورځی په نامه ونوموله. ګاندی پرته له تاوتریخوالي په اوږدې مبارزې وکولای شول چې په 1947 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښ د برېټانیا په وړاندې بریالیتوب ته ورسوي. په دې نوم دا ورځ نومولو موخه د سولې فرهنګ دودول او له تاوتریخوالي څخه پرهیز او تفاهم دی. ټینګار پر دې دی چې د دې ورځې نمانځل د زده کړو او عمومي عامه پوهاوي له لارو د تاوتریخوالي سره د مبارزې فرهنګ پیاوړی کړي. پرته له تاوتریخوالي د مبارزې تګلارې کې اعتراض او اقناع، دسته جمعي سرغړونه، مدني سرغړونه او مسالمت امیز مبارزې شامل دي. د مهاتما ګاندی د مبارزې کړنلاره د ډیرو خوځښتونو ته د الهام یا د زده کړو سرچینه وه. په یو ډول د ګاندی د طرز پر بنسټ د خلکو راټولېدنه بریالۍ وه. امریکا کې مارتین لوتر کینګ، د ویتنام انقلابي مشر هوشی مین او میانمار کې آنګ سان سوچی په خپل مبارزو کې له مهاتما ګاندی الهام اخیستی و. خو آیا افغانستان کې د تاوتریخوالي نه کولو مسله د امکان وړ ده او که نه؟ سیاسي کارپوه بریارز وایي
له دې کبله چې په افغانستان کې اوس جنگ جریان لري او د خشونت جنگ په خپل خشونت دی او د هغه څنګ ته ځینې مشکلات په خانواده کې خشونت کې هم موجود دی. هیله من یم چې په راتلونکي کار کې افغانستان هم یو د هغو هیوادو څخه چې محو خشونت ښه تجلیل کړي. بلې، امیدواري د مشرانو او د رهبرانو څخه چې د حکومت په غاړه کې دي او څه په مخالفینو کې دي، دا ده چې خشونت ته بالا په افغانستان کې د پای ټکی کېښول سي. د افغان ولس د خشونت څخه ډېر خسته سوی دي او هر کورنۍ د دې څخه داغ لیدلې دي.
ښاغلی عارض وایي افغانستان کې د تاوتریخوالي عوامل ډېر دي او د دې هیواد مشران باید د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره دا عوامل له منځه یوسي. خو افغانستان کې د تاوتریخوالي اصلي دلیلونه څه دي؟ کابل کې د سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي
د افغانستان ټولنه اوس مهال له ټولنیز اړخه بحران سره مخ ده. کله چې یوه ټولنه کې ماشومان وزی کېږي او بیا تر څلوېښت کلونو له جګړې پرته بل څه نه ویني، ورو ورو یې ټولنیز مناسبات ضعیفه کېږي او ټولنیزه سوله له منځه ځي.
اغلی فرید وایي افغانستان کې تاوتریخوالی بهرني او کورني آباد لري. د هغې له انده په افغاني ټولنه کې تاوتریخوالي شتون په ټولنیز بهیر اغېز کړی دی.
ومردل چې د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان یا دیږي دا چې د هغه مزار په جلال آباد کې دی. اوس سربندې افغان دولت یوه اساسي او بنسټیزه ودانۍ جوړه کړې چې هره ورځ لیدو ته ځوانان ورځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اکتوبر دویمه نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول لمانځل کیږي. په پښتنو کې فخری افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی ومندل. ارواښاد باچا خان په 1983 کال د جنوري په 16مه نیټه په پېښور کې وپات شوی و. او د هغه وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړي، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلاری دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بالخصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د دې فکر تر ډیره پوری پلویان هم دي او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر د ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کره کتونکي او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل وو او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایلې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډول انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدد ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکېنه د فرنګیانو په وخت کې هغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې، د چا سره هم جنگ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګار و، ټوپکې به هم لرلې، ډېر امکانات به ورسره و، هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼل چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادېږي، بحث ایجادېږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره به خبرې کېږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کېږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغې شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنا لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د دې لارې د تعقیب کې او دا لاره وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2 منیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړی ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15 منیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیپلوماټ خبرونه یو تاریخي موضوع راخستې ده. د خبرونه په خپل تازه غنې کې لیکي چې د 1938 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هند لپاره د بریتانیا گورنر جنرال جورج آیډن پر افغانستان د حمله اعلان وکړ. خبرونه لیکي چې د دې برید علت په هند کې د بریتانوي امپراتوري خوندي کول وو چې د افغانستان او افغانستان نور هاخوا د ګواښونو مخه ونیول شي. بریتانیا غوښتل چې د امیر دوست محمد خان پر ځای چې پر کابل واکمن وو شاه شجاع ته واک ولېشتوي. شاه شجاع له 1909 کال نه په کشمیر او پنجاب کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. ډیپلوماټ لیکي له 1938 تر 1942 کلونو پورې لومړی افغان انګلیس جګړه د افغانستان په اوږده تاریخ کې یو مهمه پیښه ده. خبرونه څرګندوي په 1938 کال کې د بریتانیا مداخله د سکندر له ځواکونو وروسته چې افغانستان ته ننوتلي وو لومړی یوه وه، او تر دې وروسته په تیرو دوو پیړیو کې څلور ځله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شول. په 1978 کال دوهم ځل بریتانیا حمله وکړه، په 1979 کال شوروي ځواکونه دغه هیواد ته ننوتل، او په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته ولاړل. ډیپلومات لیکي په دغو مداخلو کې څلور ټکي سره ورته دي. هر ځواک ډیر ژر له پوځي پلوه بریالی شوی دی، بیا د بریا یو په ټپه ولاړ حالت رامنځته شوی دی. دریم مشترک ټکی دا دی چې هر یو هڅه کړې ده چې بیرته ووځي، او څلورم ټکی دا دی چې د افغانستان اقتصادي مسؤلیت هر یو ته ورلغړې شوی دی. د لویدیځ یوې بلې خپرونې ستارز اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان لاسونه په نوم د یو روزنیز پروګرام د ختمېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې خپرونې په باور هغه روزنیز پروګرام چې امریکایي ځواکونو ته ژبه ورسه کوله او سلام مشورې ورکولې، همداراز په منځنۍ آسیا کې په فرهنګي چارو کې خلک روزل، د چهار شنبې په ورځ ودرول شو. د امریکا د لوی درستیز ویاند ریچارډ اوسیال ستارز اینڈ سټرایپس ته څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام د پښتو، دری او اردو ژبو د زده کړو لپاره وو چې لس کاله یې دوام وکړ او د چهار شنبې په ورځ یې چارې ودرېدې. اوسیال روانه اونۍ په یوه ایمیل کې څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام روسي غړي له دې دوو هیوادو ووتل. د دې پروګرام د درېدو پریکړه تیر کال د امریکا د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په وخت شوې وه. په دې پروګرام کې شاوخوا 4000 سرتیرو ته د 4 کلونو په مخه د مشورې ورکولو چارې ترسره شوې. ستارز اینڈ سټرایپس د روزنې په دې موده کې د دوو امریکایي سرتیرو وژلو ته هم اشاره کړې ده.
او سمیو بهرنی مسله سیړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پیراخ کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړه برخمنی ملیشه ډلې دي. راپورونه وایي چې دغو ډلو په ځلونو پیراخ کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بریدونه کړي. دغه امریکایي چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې نور به دا ډول بریدونه ونه زغمي. له اسمت سروانه نور تفصیل اوري.
په داسې حال کې چې د عراق حکومت له خپلې خاورې د امریکا د وتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه، واشنګټن خبرداری ورکړ چې د ایران پلوه ملیشو له لوري د امریکا پر ګټو حملې به ونه زغمي. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید شانکر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل خپلو خلکو ته چې له هېواده د باندې خدمت کوي ګواښ نه سي زغملی. شاغل شنکر د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې خبرداری په اړه څه ونه ویل چې خپل پوځیان به له عراق وباسي او په بغداد کې به خپل سفارت بند کړي، مګر دا چې پر هغو بریدونه ودرول شي. د زیاته کړه له خپلو عراقي شریکانو سره کار کوي او د خپلو پوځیانو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له عراقي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندنوی چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که د عراق حکومت پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونه نیسي ټول امریکایي پوځیان به له دې هېواده وباسي. د تیر سپتمبر په 28مه بغداد ته نږدې په یوه راکټي حمله کې چې امریکایي پوځیان یې په نښه کړي وو اووه ملکیان ووژل شول. دا د اګست له لومړیو څخه د امریکا پر ګټو 24 برید وو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین وایي د امریکایي پوځیانو وتل سبب کیږي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نورو غړیو ځواکونه هم ووځي چې دا به خطرناک وي، ځکه چې د اسلامي دولت ګواښونه یوازې عراق ته نه بلکې ټولې سیمې ته دي. د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند یو قومندان وویل د سپتمبر په 10مه د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر هغه اډې ګند راکټونه ولګیدل چې د ایران د کوردستان دیموکرات ګوند ورڅخه کار اخلي. د عراق د کوردستان تروریستي ضد ادارې د دغو بریدونو پړه د عراق د هغې ملیشه ډلې په غاړه واچوله چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. شنکر وایي په عراق کې یوازینۍ لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي دي چې هلته ثبات ګواښي او پر امریکا بریدونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباخ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزولو لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړي او په دې ولسوالۍ کې قحطي زیاته سوې ده. هند وایي د دوو کشمیرونو د پولې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږ تر لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي پیښې ثبت کړي دي. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورسپڼې ته یې کار کاوه پرون د نګورنو قرباخ په لانجمنه سیمې کې سخت ژوبل سول. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې دي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبریږي. نیمه نړۍ او کور کلی خو تر غمخ کې ورزو خوسته. د کانکور ازموینو لپاره د زده کوونکو د تیاریو د پروګرام نشتوالی هغه څه دي چې د خوست زده کوونکو شکایت ورڅخه لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د ښوونځیو د درسونو د کیفیت لوړولو غوښتنه وکړه. تفصیل نجیب الله الخیل نه په یو راپور کې اوري.
د خوست د مرکز او ولسوالیو د خوانځي یو شمیر زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې د هر کال په تیرېدو سره سختېږي او دوی اړدي چې د بریا په خاطر د کانکور تیاری ښوونیزي برنامې تعقیب کړي. خوستي زده کوونکي چې د بریا ښوونیز مرکز د خوا په کانکور کې د بریالیو زده کوونکو په لمانځنه کې راټول شوي ول، وویل په ښوونځیو کې د تدریسي بهیر کیفیت او د ښوونکو حاضري په هغه کچه نه ده چې د فارغانو زیات شمېر د کانکور له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی غوښتنه کې ویچه د پوهنې ریاست په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د تیاری برنامه پلیکی. محمد سلیم سباون چې د شهید محمد داوود لیسې زده کوونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل
په اطرافو کې امنیت خراب ده، زیاتره خلک نشي کولی چې هلته لاړ شي، زیاتره کورسونه نشي کولی. خو معرف باید د دې لپاره یو برجسته پلان ولري، یو داسې ګروپ ولري چې هلته دوی ته مدګي وړاندې کړي او دوی هم مایوس نه شي او ځکه چې دوی هم د هیواد یو برخه ګڼل کېږي باید خوست په پرمختګ کې مهم رول لري.
د فیض الله په نوم د غرغښت عالی لیسې دی سم ټولګي زده کوونکي بیا وایي د پوهنې ریاست د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره کانکور سره د بلاتیا برنامه پلي کی.
ډېر تکړه زده کوونکي موجود دي، یعنی کدی وخت سي د ریاضي پاړه د فزیک پاړه د نور مزمنو پاړه په کامل اندازه معلومات لري. تخنیکی ستونزې ډېر زیاتې وکي یا کوټ په سامنے ډولونه لري، سیاده سينور ډېر ستونزې لري. نو موږ د معرف ریاست څخه موږ وکي سو د تقریبا د یو لسکول کې زپ د مکتب کې مکتب کې يم مو دا سيڅونل دل چې د یا متګر غولوي موږ ته هدایت کړوي چې دا سي په پټو سترګو مرون کړیو.
په ټوله کې په خصوصي سکتور کې په ښوونیزو مرکزونو یوه نیوه کړه ده چې دا برنامه تر ډیره مادي موخو لپاره جوړیږي. د ډاکټر شاهنشاه نوري په نوم د بریا ښوونیز مرکز یو ښوونکی دا نیوه کې سمینه بولیا وایي چې
سږ کال همدغه د ښوونیز مرکزونو او برکات ده چې نه تنها د خوست څخه نور ولایتو پکتیا او پکتیکا څخه هم چې په خوست ولایت کې زده کړې کړې وي ډېر شاګردان تقریبا 15-20 نفر به شوی. خو فقط د ته پوهنځی ته کم نفشې دي، زه دغه ټول کریډیټ یې هغه کورسونه د ورکوم چې دوی په شخصي ډول سره شاګردون رغولې دي درس ورته لای دا.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي هڅه به وکړي چې په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د ښوونیزو برنامو د پرې کېدو لارې هغوی د دې جوګه کې چې د خوښي وړ پوهنځیو ته لاره پیدا کړي.
د پوهنې ریاست به په 1400 تعلیمي کال کې ځانګړي ښوونیزې برنامې تر کال لاندې ونیسي چې موږ وکولای شو ټولو غزبانانو ته چې په مرکز ولسوالۍ کې دي په کانکور کې د اشتراک او یا د خو پنځه ته د برابر کېدو فرصتونه برابر کو.
دی یادونه ورده په خوست کې د کانکور په سګنې ازموینه کې چې د اګوست په 15مه شپږمه او اومه د درې ورځو لپاره واخیستل شوه د خوست د بیلابیلو ښوونځیو د 12 ټولګیو 15109 اتیا فارغانو په کې ګډون کړی و. د خوست په 470 حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې ټول 3,10,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د 2000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو له خوا ښوونیزې چارې پر مخ بیول کیږي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونې ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو لزدکونکو جنو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیون کوچنیان لزدکرو به پرخېدي چې 80% انجونې دي دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نزي د دولتي خوانځي زدکونکو انجونې ولې لخپل خونکو نخوه کی دي
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خونکو سره شریکوي نشي
کې به خونکو لخپل زدکونکو سره ناسم چلند وکړي پایله به څه وي
چکل د معلومانو بد رویه میادی کی زیس نخوړم مکتب ته لاړ شم
د تعلیم او تربیل اصول سره سم یو خون کای باید څه ډول وروزل شي ترڅو د کون کتاب په مهربانی زده کړی ورکړي
خو خون کای دغه د چ باید د کون کو سید اړی کی او رابطې د محبت او د مین نه وي
په دې خبرونه کې هڅه کو د پښتنو ته جواب ومومو وګمی جبرخی لنجونو د کون کو سره د خزینه خون کو د ناسم چلن پاړه راپور جوړ کړي د خبرونه په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې دې وزدکون کې په غږ پیلېږي
څه د خپلې خون کې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس د دې مخبل لاس پورته کړ د استاد می بوتانو ته پام شو او ډیر په قار شو زموږ اقتصاد ډیر ضعیف و او مور می د لامې نه ډیر یو زاړه بوتان را تاخیست و چې یم نو خوانځي ته لاړ شم او استاد چې کله زما بوتان ولید ډیر په قار شو او ما ته وویل چې ته څنګه یو چې له یي سلیقه نه لید بوتان د پخو کول دي پرته دینه چې زما تشریح ته غوږ ونیسي زی بیرته کینولم کله چې د خطر زما یادیږي ز ډیر خفه کیږم
تاسو د فرشتي خبري واورید چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس به د نسیمه سرګندونی هم واورو چې اوس مهال په هنتون نه فارغه شوی ده هغه وایي د خوندزي څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي
زما یو استاد و خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد خدای دې نه کو هدایت ورته وکړي خو هغه د سی یو استاد و سی یو ورځ به يم ز به وهلو نه پری خودم کله به سیزه مکتب ته ولاړم نو د ما به بخي مکتب ته زړه نه کېدل چې زه مکتب ته څنګه ولاړسم زړه می داسې له مکتب تور و چې مور به مې په زوره زه مکتب ته لیږلمه
خوانځي په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړی زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له خوانځي